سلامونه په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي زه صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستو يم پیل په خبرونو کوو د افغان خزون جنوب بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي د افغانستان لپاره د هغوی تیرې درې نیم کلنې هڅې معاصرې نه وي او وضعیت لا پسې خراب شوی هغې دا خبره د افغان ښځو په اړه په هسپانیې کې یو کنفرانس ته وکړه هغې لې امیری د غونډې ګډونوالو ته سپارښتنه وکړه چې باید د یو بل ملاتړ وکړي د افغان ښځو په اړه په هسپانیې کې د کنفرانس اکثر ویناوالو پر ښځو د طالبانو د محدودوونکو فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه وکړه دا کنفرانس چې موږ واورئ په نوم جوړ شوی ګڼو افغان فعالانو او د لویدیځو هیوادونو چارواکو فعالانو پکې برخه اخیستې د هسپانیې د بهرنیو چارو وزیر خوزا ایمانوئل البارس ویل د افغان ښځو د حقونو محدودوونکي فرمانونه نه یوازې پر افغان ښځو او نجونو بلکې په اکثرو اساسي او بشري حقونو برید دی او موږ یې لغوه کېدل غواړو کنفرانس ته په وینا کې د افغانستان لپاره د کاناډا خاص استازي ډیوید اسپارولو ویل د طالبانو مشرتابه ته د افغانانو په تیره بیا افغان ښځو هوساینه اهمیت نه لري بلکې خپلې شخصي ګټې ورته مهمې دي افغان کرکټ لوبډلې زیمبابوې ماته کړه دا لوبه په هرارې کې نن وشوه افغانستان په چوګټل او د توپو هني پریکړه وکړه افغانستان په شلو ورونو کې شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړل او یو سل څلور پنځوس منډې هدف یې وټاکه درویش رسولي په نننۍ لوبه کې اته پندوس منډې وکړې او د لوبې غوره لوبغاړی شو زیمبابوې یوازې یو سل درې منډې وکړې او ټول لوبغاړي آوټ شول د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د افغانستان په 314 ولسوالیو کې د عمومي روغتونو د جوړولو خبر ورکړی د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس ویلي دي د دغو روغتونو د جوړېدو لپاره ملاحبت الله اخوندزاده څه باندې شپږ میلیارده افغانیو بودیجه منظور کړې ده او د طالبانو حکومت په پلازمینه کابل کې له رسنیو یو ځل بیا غوښتي چې د موسیقۍ له غږولو او داسې څه له خپرولو ډډه وکړي چې د دوی په خبره له اسلامي احکامو او افغاني کلتور سره په ټکر کې وي دا غوښتنه د دغه وزارت د کابل ښار ریاست محتسبینو د یو شمېر غږیزو او چاپي رسنیو له مسؤلینو سره په لیدنه کې کړي د رسنیو یو شمېر مسؤلین په داسې حال کې چې دا کار د دوی په چارو کې مداخله ګڼي زیاتوي په رسنیو ډېر بندیزونه د دې لامل شوي چې دوی خپل لیدونکي اورېدونکي او لوستونکي له لاسه ورکړي او له مالي پلوه هم کمزوري شي خبرونه مواردل ازادي رادیو وپانی ازادي رادیو دات کام ته ورشه د خبرونه تم لوستل شم د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیمونو نن دویمه شلوره لوبه وشوله په دغه لوبه کې نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله وتوانیده زیمبابوې ته ماته ورکړي بختیار ساحل او نور جزئیات
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دویم شلوري سیالي کې خپل کوربا زیمبابوې ته د 50 منډو په تفاوت ماتې ورکړه د سیالي نن دوشنبه د دسمبر په 14 نیټه د زیمبابوې په پلازمینه حراره کې د افغانستان په وخت مازیګر څلور بجې پیل شوې و چې افغان لوبډلې د پچ په ګټلو سره د یو سل څلور 50 منډو هدف وټاکه په افغان توپ وهونکو کې نن تر ټولو مخکښ منډه جوړونکی درویش رسولي و چې په 24 توپونو یې 50 منډې وکړې شپږ څلوریزې او یوه شپږیزې یې ووهله دغه راز عظمت الله عمرزي بیا 28 ګلبدین نایب شپږویشت او صدیق الله اتل 18 منډې جوړې کړې په نننۍ سیالۍ کې زبید اکبري ته د لومړي ځل لپاره د لوبې موقع ورکړل شوه خو هغه په یوه منډه رن اوټ شو د زیمبابوې لپاره په توپ اچونه کې ګانډو او رینبول دوه دوه لوبغاړي وسوځول زیمبابوې د افغانستان د هدف په دوام 19.4 اورونه ولوبول یو سل درې منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل مخکخ منډه جوړونکی لوبډل مشر سکندر رضا و چې 15 منډې کړې وې په افغان توپ اچونکو کې بیا نوین الحق درې مجیب الرحمن دوه عظمت الله مرزي یوه فرید احمد هم یوه او راشد خان درې وکټې اخیستې وې د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه درویش رسولي ته ورکړل شوه دا په شلوریزو نړیوالو سیالیو کې د درویش رسولي لومړنۍ نیمه سلیزه وه د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د درې شلوریزو سیالیو لوبلړې اوس مهال یوه یوه برابره ده ټاکل شوې ده چې دواړه لوبډلې د شلوریزو سیالیو د لوبلړې وروستۍ لوبه د سه شنبې په ورځ د ډسمبر په 14 نیټه ترسره کړي
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې طالبانو په افغانستان کې د القاعده او تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د غړو کوربتوب او پناه ورکولو ته دوام ورکړي یاد وزارت د ترهګرۍ په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي لا هم په افغانستان کې القاعده ټي ټي پی د داعش خراسان ولایت څنګه او نورې ترهګرۍ ډلې حضور لري اخو د امریکا د ملي امنیت شورا هم وایي لا هم په افغانستان کې د داعش ګواښ موجود دی او د ډلې اوس طالبانو ته پام اړولې. خو د طالبانو حکومت تل ویلي دوی په افغانستان کې ترهګریزې ډلې له منځه وړي دي. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه د اندېښنو په دوام د امریکا متحده ایالاتو یو ځل بیا په دې هیواد کې د القاعده تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او دایش په ګډون د ترهګرو ډلو د شتون او فعالیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په افغانستان کې په 2023 کال کې د ترهګرۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو تازه راپور ښیي چې طالبان په افغانستان کې د القاعده د غړو کوربتوب او پناه ورکولو ته دوام ورکوي او ادعا کوي چې دغه کسان په ترهګریزو فعالیتونو کې ښکېل نه دي. په دې راپور کې چې د دسمبر په 12 خپور شو د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د خپلواکۍ ارزونې پر بنسټ راغلي چې طالبانو د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی غړو ته چې د افغانستان په خاوره کې فعال دي د فعالیت زمینه برابره کړې ده. راپور کته هم زیاتوي چې د ټي ټي پی دغه غړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ او بریدونه ترسره کوي، خو په کې ټینګار شوی چې له ټي ټي پی سره د چلند څرنګوالي په برخه کې د طالبانو ترمنځ اختلاف شته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې راغلي طالبانو کتان د هیواد سره په علني او خصوصي خبرو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د دوه هیده تړون لمغې ترګری سره د مبارزې په تړاو خپل ژمنه تکرار کړي، خو القاعده، ټي ټي پی، د دایش خراسان څنګه او نورې ترګری ډېرې لا هم په افغانستان کې حضور لري. په راپور کې د دایش ډلې په اړه هم راغلي چې د افغانستان په جمعتونو، ښوونځیو، عامه ترانسپورت او ځایونو کې په ترګری سپریدونکو کې کمالی راغلی. خو د اسلامي دولت نومې ډلې یا دایش خراسان څنګه له جنوري څخه تر اکتوبر میاشتې پورې په خپلو بریدونو کې تر ډېره د طالبانو غړي په نښه کړي. د راپور پر بنسټ په دې موده کې د 13 بریدونو څخه 14 د طالبانو غړي، 3 ملکي وګړي او 1 د بهرنیو چارو وزارت کارکوونکي په نښه کړي. تر ټولو په وروستي مورد کې د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی د قوس په 18 په کابل کې د یاد وزارت په انګړ کې د ځانمرګي برید هدف وګرځید چې پړی د اسلامي دولت ډلې یعنی داعش پر غاړه واخیسته. د داعش ډلې خراسان څنګه وخت نا وخت په افغانستان کې د یو شمیر خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې دا هم راغلی چې تر اوسه یې پریکړه نه ده کړې چې طالبان یا کوم بل ارګان د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت وپیژني. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی هم په یو خبري کانفرنس کې پر خلیل الرحمن حقانی د برید په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دا ښکاره ده چې داعش ډلې طالبانو ته پام اړولی. نوموړي زیاته کړه
یوازینی څه چې ویلی شم دا دی چې مونږ لا د مخه دا په ډاګه کړې وه، ویلي مو چې د داعش ګواښ لا هم په افغانستان کې شته او دا واضح ده چې د دوی نخه پر طالبانو ده.
خغلی کربی زیاته کړي چې له افغانستان له وتلو وروسته دوی د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې لپاره خپلې وړتیاوې ساتلې او لوړې کړې دي چې دوی ته اجازه ورکوي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په هر ځای کې د ترهګرۍ پر ضد عملیات ترسره کړي. داسې مهال چې د طالبانو حکومت په وار وار د داعش په ګډون په دغه هیواد کې د ترهګرو ډلو د له منځه وړلو خبره کړې ده، تازه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د خلیل الرحمن حقانی د جنازې په مراسمو کې ویلي څېړنو ښودلې چې افغانستان کې لوو شپږ وروستي بریدونه بهر کې پلان شوي او د دې برید په اړه به هم څېړنې وشي، خو نوموړي د کوم خاص هیواد نوم نه دی اخیستی. د یادونې ده چې مخکې هم د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون د نړۍ بېلابېلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت او حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې. تازه د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوترش هم په خپل درې میاشتني راپور کې ویلي افغانستان لا هم د نړۍ لپاره د ترهګرۍ له اړخه ګواښ ګڼل کېږي. چې په ټوکو یې د داعش د خراسان او تحریک طالبان پاکستان ډلو تر څنګ په کې ګڼې ترهګرۍ ډلې د پیاوړي کېدو په حال کې دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې یونسکو رباب د افغانستان د فرهنګي میراث پټوګه او پیښنده وړاندې په جزئیات تر کړ. د کندهار تاریخي بازار سرپوش بازار رغاونه غواړي
تاریخي بازار دی دا او ځنه ځایونو چې مشت اوس ته ګورم هغه وړي ځایونه تخریب کیږي نو د دولت او د شوالي باید توجه وشي
د نورستان د لیدونکو شمیر زیات شوی
څارل سوا دریم کال شروع کیده تر هغه نه اوس دی ورځو پوری تقریبا چې نورستان ولایت ته د درې لکو نه زیات سیلانیان رفتامت کړي
د ډرامې پاړه بواوري او پدې اړه لیکوال شاه سوار سنگروال سره شخیدلې
داستانی او نوی ادبیاتو په لړ کې درامه تقریبا لږه داسې ژوندې هنر دی یعنی د اصل شی نقل دی
د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو رباب د افغانستان د فرهنګي میراث په توګه وپیژند رباب چې د افغانستان د موسیقي و پیشندل شوی آله ده خلک ورسره په مرکزی جنوبی او جنوب لویدیځ آسیا کې هم آشنا دي یونسکو په افغانستان ایران تاجکستان او ازبکستان کې د رباب شغول او جوړول د فرهنګي کټ میراث په توګه په دې سازمان کې ثبت کړ یونسکو د دسمبر په 14مه یعنی تیره اونی چهار شنبه دا پریکړه وکړه په دیاړه په جوړه شوې غونډه کې د افغانستان ایران ازبکستان او تاجکستان استازیو رباب په خپلو هیوادو کې د موسیقي روح او د خپل فرهنګي تاریخ یو لویا برخه وبلله یونسکو ویلي دی چې رباب د کلتوري تبادلې او پیوستون یو پل دی چې د سرحدونو په امتداد کلتورونه سره وصلوي رباب په داسې حال کې د یونسکو لخوا د افغانستان د فرهنګي میراث په توګه ثبتیږي چې په افغانستان کې دننه د طالبانو په واکمنۍ کې له څه باندې درې کلونو راهیسې د موسیقي آلو شخول او د موسیقي اورېدل منع شوي دي د پیړې د وخت په جنو روایتونو کې د رباب ذکر شوی دی خدا سشکری چې دا آله تر دې هم خواني ده د پښتو په خوانیو نقلونو کې هم بیا بیا یاد شوی دی د جنو په باور د آدم خان او درخانی د نقل روح رباب دی د دې نقل په یوه ناره کې راځي کتور ادمه توره چندنې رباب دې مو وه پزوره چې ستا د رباب شخصي په درخومي اور لګیږي لور د لوره د رباب یاد پلنډوي کې هم ډیر شوی دی لکه چې وای رباب وه ګوتې د پریشه پني مشپد تر سرتوره ناشته یم په یو بل لنډې کې رباب د سیات شوی دی چې رباب په خراب په هنارې کړه رباب په خراب په هنارې کړه زده اتن په مستی اوس راغلی یم
ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري
په کندهار کې یو تاریخي ځای د کندهار سرپوش بازار بیا رغونه خوړی دا بازار د سردار کوهندل خان په امر جوړ شوی سردار کوهندل خان د امیر دوست محمد خان د واکمنۍ په وخت د کندهار حاکم وو امیر دوست محمد خان لا اتل سو دروښته متر اتل سو نه دیر شمو کلونو پوری امیر وو بیا لا اتل سو درې چلويشته متر اتل سو درې شپېته مو کلونو پوری د افغانستان امیر شو سردار کوهندل خان د کندهار په مهم ولایت کې هغه وخت د اداري او پوځي چارو مسولیت درلود او هڅه یې دا و چې په سیمه کې امنیت ټینګ کړي د کورنیو بغاوتونو مخه ونیسي او د بهرنیو مداخلو مخنیوي وکړي د پورته وخت کې د کندهار د اقتصاد درغاوني لپاره هڅه وکړي او دغه شار سرپوش بازار د نقشه ده په دې بازار کې نن سبا د کندهار د لاسي صنعت په ځانګړي ډول د کندهاري جامو او نورو توکو د پلور یو مرکز دی اوس د دې بازار یو شمیر برخي تخریب شوې دي صادق رښتینی راپور لري
سرپوش بازار د خپل تاریخي ودانی او جوړش لمخي او ځانګړي ځای لري د کندهار شهر په منځ کې د دې بازار ودانی د کنداري په خواني دودیز معماری ښکارندوی کوي چې په خښتو ګچو او لرګیو جوړسوي دکانونه د وخت د شکلا او هنري مهارت نشته د بازار نوم هم داغه لځنګړي دولت سرپورټ څخه خستل سوی چې د دکانونو پر سر خاورین او لرګي پوښونه لري او د ننوتلو څلور دروازې لري. سرپوش بازار نه یوازې د کلتوري او تاریخي ارزښت لمخې مهم دی، بلکې اقتصادي اهمیت هم لري. دلته د لاسي صنعت تولیدات د بازار د ډیری دکاندارانو د کاروبار او ژوند یو مهمه برخه جوړوي. په ځانګړي ډول هغه کسان چې د صدرویو ګنډلو، خامکی غاړو جوړولو او پټوانو وبدلو په برخه کې مهارت لري، خپل محصولات په دې بازار کې خرڅوي. حاجی فضل محمد چې د تیرو 55 کلونو راهیسې په یاد بازار کې خولي او لونګي پلوري وای،
سرپوش بازار تقریبا د کندهار خان په وخت جوړ شوی دی. دغه جامه چې جوړول شاید د پغه وخت جوړ شوی دی، ولې دغه دې خو دکانونه چې دې تاسو مرلس نه اغلاس دروغور راځي دی او جری دی هغه وجری او جامې ته وکپ سی دی او زموږ خوځ د خانی لري هغه دکانو په لاس په خوانی خلک نو ډیر پکې کې اوس کم دی ځینې مړي دي ځینې ماجر سی دی او مدد پاتې دی څه
سره لدی چې د ځینو پخوانیو دکانونو او توکو بازار کمزوري سوی، خو سرپوش بازار خپل ځانګړی ځای ساتلی. د دې بازار څخه نه یوازې د کندهار او شاوخوا ولایتونو خلک ګټه اخلي، بلکې هغه سیلانیان چې د کندهار تاریخي او کلتوري سیمو لیدلو ته لیوالتیا لري هم د ځای ته ورځي او د اړتیا وړ توکي اخلي. سید نبی او خان د بازار دوه پلورونکي وایي،
دلته رخچینه ولونګي او صدري او بوټ فرانسوي بوټونه دا شاخ خرڅیږي. مخکې د کندهار کې جوړېدلې هغه رخچینه وي پاکستانی نه وي، یواده نه په ټول سرپوش کې نه، دلته د ټول افغانستان خلک راځي. څلور دېرش ولایت دي، دار ولایت خلک یو غړي په دې کې خریداري کې سوداوي خارجان راځي د سیل د حساب
دا افغانستان ټول ولایتونو خیر تر عزیز خدا کی فزمن سره چې داخله غاسې دغه سیلانیان راسي دغه خارجي مرکز سره اول دوار سپور بازار دې نه کوي. خامہ خجه بازار راځي تر تاریخي بازار دی، نو ډیر منوال لري زموږ کاروبار ورزمه شان چې
په دې ورستي کلونه کې د سرپوش بازار د جنوبر خو ودانی زړې سیبي دي او د بازار د ساتنې لپاره کافي هڅنه دي سیبي. لیکوال او تاریخ پو استاد حیات الله رفیقی وایي، کده دې بازار تخریب سیوی ځایونه بیرته ورغول سي او د پاته ودانیو ساتنه وسي او هم د لاسي صنعتونو پراختیا ته زمينه برابر سي، نو سرپوش بازار به د کندهار د کلتوري او اقتصادي ودی لپاره لا زیات رول ولوبوي.
تاریخي بازار دي دا باید تخریب نسي او ځینې ځایونه چې موږ تاسو اوس ورته ګورم هغه لوړ ځایونه تخریب کیږي، نو د دولت او د شوالي باید توجه وسي دغه ځایونه باندې ډېر ټینګار وکړي، ترمیم سي د خلکو د خواڅخه د حکومت د خواڅخه د زموږ تاریخي ځایونه دي باید ما په نظر لرنس.
د سرپوش بازار په یو خوا کې د مئی مبارک جامع موقعیت لري. د تاریخي روایتونو لمخې احمد شاه بابا له بخارا څخه د خرکی شریفی راوللو ورسته له هندستان څخه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د جری مبارکی ویشته هم راوړ. دغه ویشته د کندهار په زړه جامع کې په درنښ کښېښودل سو. ورسته سردار کندل خان دغه ویشته هغه جامع ته انتقال کړ چې په خپل نیم جریب شخصي ځمکه کې جوړ کړی و. د دې جامع د تدریس او امامت د چارو د شتر سره کولو لپاره سردار کندل خان د جامع شاوخوا 200 دوکانونه یا سرپوش بازار وقف کړ. څو د عایداتو له لارې د جامع اړوند چارو ملاتړ چمتو سي. ورسته دغه جامع د مئی مبارک جامع په نوم مشهور سوه.
پراپور کې مو واورېدل چې د کندهار ښار سرپوش بازار ځینې برخې تخریب شوې دي او کونه رغول شي نور به هم د تاریخي ځای په سوران شي. له همدې شاره یو بل څه خبر لرو. د سدوزو په کوڅه کې د احمد شاه بابا د کور درغاوني چاري روان دي. چارواکي وای چې د دې تاریخي کور په بیا رغونه به 15 میلیون افغانۍ مصرف شي او تمه ده چې چاري تر راتلونکي نوروز پورې بشپړ شي. تاریخي ځایونه د وی ټولنې د تاریخ، کلتور او هویت څرګندونه کوي. د تاریخي آثارو رغونه نه یوازې زموږ د تاریخ او کلتور د ساتنې لپاره ضروری ده، بلکې دا زموږ راتلونکي نسلونه له خپل هویت او ارزښتونو سره آشنا کوي. دا اثر نه یوازې د سیمې لپاره د عاید په سرچینې بدلیږي، بلکې د خلکو لپاره دندې هم رامنځته کوي. په اقتصادي سرچینې داسې بدلیږي چې خلک یې لیدو ته ورځي. یو مخ لکه سیاحتي سیمې ته چې خلک ځي، خو په سیاحتي سیمه باندې عادتا څوک ټکټ نه اخلي، لکه نورستان ته چې خلک روان دي. د نورستان چارواکی وای چې سش کال دغه ولایت ته پلوکونو کورنۍ او بهرنی سیلانیان ورغلی دي. دوی وای کوشش کوي چې کورنۍ او بهرنی او ګرځندویانو ته اسانتیاوې چمتو کړي چې په راتلونکي کې د سیلانیانو شمیر نور پسې زیات شي او له دغو ښکلو طبیعي منظرو خوند واخلي. تفصیل په دې راپور کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې له طبیعي ښکلاګانو مالامال پروت هغه ولایت ته چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا په 2019 زیږدیز کال کې د ملي پارک او د ژوو د خوندي ځای په نوم ونومول شو. په یاد ولایت کې د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي په روان لمریز کال کې د یاد ولایت مرکز پارون زرغونو لوړو غرونو رڼو بهیدونکو سیندونو او نورو طبیعي منظرو لیدلو ته تر دې دمه له 300 زرو زیات کورنۍ او بهرنی سیلانیان ورغلي دي. د دغه ریاست مشر مولوی سمیع الحق حق بیان د طالبان واک لاندې باختر اجانس ته وویل
دریم کال شروع کېده تر هغې نه اوس دې ورځو پورې تقریبا چې نورستان ولایت ته د 3 لک نه زیات سیلانیان رفت آمد کړی دی. په هغې کې د 1.5 لک شا سیلانیان د غټ اختر او د وړوکي اختر په ورځو کې راغلي دي او دا نور سیلانیان روزانه 15 موټر او 40 موټر تر 500 پورې موټرې راتلي. وروستي وختو کې ډېر خلکو توجه راوختي او ډېر ګڼ سیلانیان راځي.
د حق بیان په خبره د 13 کلونو په پرتله اوس پارون ته په تللې لاره او خپل په پارون کې یو شمیر هوټلونه او د مزایونه جوړ شوی او سیلانین کولی شي چې په دغه هوټلونو کې شپې تیر کړي.
وسیله هم کلی کلی په ساته باندې وته هوټلونه بر موسمي جوړ شوی دی. دلته هم تقریبا 14 هوټلونه په مرکز کې شتون لري. خو چې معیاري هوټلونه بیا کم دي چې هغه چې خالي سیلانین راځي او په هغه ټول شرایطو برابر هوټلونه وي.
هغه وای د اطلاعات او کلتور وزارت په مالی مرسته یو هوټل هم جوړوي چې کارونه تر ډیره تر سره شوي دي.
اطلاعات کلتور وزارت په دې توانیدل چې دلته په نورستان مرکز کې یو داسې سیاحتي لوی معیار سره برابر هوټل جوړ کړي چې په هغه کې ټول سہولتونه موجود وي. تقریبا چې اوس کارونه په تکمیلېدو دي، دوه چته ټول هر څه پوره شوي دي، اوس دروازه او کړکۍ وغیرہ لګولو لپاره ترتیبات نیسي. نو ان شاء الله کال ته به دغه هوټل هم آماده وي او نورم خلک تشویق شوي دي پانګوال چې دلته هوټلونه او سہولتونه سیلانیانو ته ایجاد کړي.
نورستانیان په دې خوختي چې په ولایت کې سیلانیانو لپاره حکومت یو نوی هوټل جوړوي او نورې اسانتیاوي ورته برابروي. د دوی په وینا په نشت سهولتونو او په کندو کپر سرکونو کې د نورستان د زړه راښکونکو منظرو لیدلو لپاره هر کال په سلګونو زره کورنۍ او بهرنی ګرځندویان ورځي او که وسنې ستونزې هوارې شي نو نورستان ته د تلونکو کسانو شمیر زیاتېدو سربیره به ګڼ بیروزګاره به هم د کار خاوندان شي. زیاور رحمان او سلیمان ازادي رادیو ته ویل
مثبت اقدام بولو خدای دې وکړي چې دغه لپاره نور اړین کارونه چې کوم پاتې دي هغه تر سره شي. د بیا رغونې او دلته سیاحان چې راځي خلک بهر نه راځي هغه ته زمينه برابر شي تر څو بهر نه خلک راشي. د سرمایه گزاران چې دلته باید سرمایه گزاري وکړي چې سرمایه لري نورستان کې سیاحین لپاره زمينه برابر کړي راشي دلته هوټلونه ورته جوړ کړي تفریحي پارکونه ورته جوړ کړي د ګرځېدو ځای جوړ کړي لکه نور وادونه کې چې دغه ځایونه جوړيږي
ګاونډینو ولایتونو واند ټول افغانستان نو وس د دې خلک راماد دي کړي د لپاره کار وشي نورم. نو زه مطمئنه مده اند خارج او داخل دار زګینه بده ته ډیر زیات سیلانیان راشي او دلته خلک په کارونو باندې وګمارل شي.
په نورستان کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي په داسې حال کې د یاد ولایت مرکز پارون ته په روان کال کې له 300 زرو د زیاتو سیلانیانو د تګ او د نو سانتیاو د چمتو کولو خبره کوي چې په دې وروستیو کې د دغه ولایت ختیځو او لویدیځو ولسوالیو طبیعي ښکلاګانو ته هم د سیلانیانو پام وراوخته دي. خو په ټولو برخو کې د سرکونو خرابواله او د هوټلونو نشټواله د ګرځندویانو د تګ پر وړاندې ستر خنډونه دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د ډرامې پاړه شاهسوار سنگروال هغه لیکوال دی چې د ډرامې تاریخ او فن کتاب لیکلی دی. مخکې تر دې چې د دوی نظر در سره شریک کړم په لنډه د ډرامې تاریخ. ډرامې لیکنه په لرغوني یونان کې پیل شوه. د ارسطو په وینا د ډرامې بنسټ د تراژیدۍ او کمیډۍ پر اساس ایښودل شوی دی. دغه وخت مشهورو ډرامه لیکوالو په ډله کې سوفوکلیس، او ارستوفان د یادولو دي چې د کرکتونکو په باور دغو کسانو د ډرامې بنسټ شي دي. تر دې وروسته بیا د روم د امپراتوري په وخت ډراما په حقیقت کې د یوناني ډرامې ادامه و، خو په دې وخت کې د پلاتوس په څیر لیکوالو د کمیډي ډرامې شاهکارونه ولیکل. په منځنۍ دوره کې بیا د دې هنر زړه ته کلیسا ورننوته او د مذهبي نقلونو په اساس ډرامې ولیکل شوې چې د کرکتونکو په باور هغه هنري ارزښت پیدا نه کړ لکه د روم د امپراتوري د وخت ډرامو چې مونتلې و. په شپاړسمې پیړۍ کې بیا د رنسانس دور ته د ډرامې زرین دور وای او تر دې راوروسته په شلم او یوویشتمې پیړۍ کې د بیلابیلو ادبي مکتبونو په سبک ډرامې ولیکل شوې او لا هم روانې دي. په پښتو کې د شلمې پیړۍ له پیله ډراما ورو ورو پیل شوې او غوړېدلې ده. نن سبا ټکنالوژي هم ډرامه ویشلې ده. د راډیو لپاره یو ډول ډرامې پکار دي، د تلویزیون لپاره بل ډول. البته اکثره کرکتونکي په نړۍ کې په دې نظر دي چې د نوې ټکنالوژي له برکته په ډرامو کې نوښتونه زیات شوي دي. په پښتو ژبه د ډرامې د غوړېدو لپاره کرکتنې ته ضرورت زیات دی. د شاه سوار سنگروال کتاب د ډرامې تاریخ او فن چې نږدې 12 کال مخکې چاپ شوی دی، په دې برخه کې یو د پام وړ اثر دی. خو د ډرامې تاریخ ته که وکتل شي، له یونانه تر ننه ډېر تغییر پکې راغلی دی. له شغل سنگروال نه به واورو چې څه شي دوی د دې کتاب لیکلو ته هڅولې دي.
ما د پښتو ادبیاتو پوهنځی لوستی، نو د ادبیاتو سره او د شعر او شاعرۍ سره، نو طبعا دا د ما د مسلک لومړۍ برخه ده. بیا دغه مابین کې د پښتو د ادبیاتو ماستری پروګرام جوړ نه سو، د تاریخ او جغرافیا جوړ سی و. بیا نو زه لاړم ماستری مې په تاریخ کې وکړه، خو دیارلسم او څوارلسم کې مې تاریخ او جغرافیا لوستی و. یعنی زه دغه د دواړه مسلک د ما د
سنگروال صاحب بخشه، یعنی یو خو د زدکړو خبره ده، بل خبره ده چې یعنی مشخص ډول مو ډرامې سره دلچسپي څنګه پیدا شو؟
ډرامه خو د رادیو تلویزیون کې د ما ماموریت وو، ممکن تاسو به هغه وخت کې وی. علاوه د دې نه چې پانتون کې استاد ما، نو بیا رادیو تلویزیون سره مې همکاري درلودله. هغه وخت کې د ضرورت هم درلوده او څه ما مینم درلودله، نو دغه د ډرامې یا د پرله پسې داستانونه ممکن تاسو یې که نوم اورېدلی. موږ هلته یو خپرونه درلوده، نو د دې خپرونې یو داستان او یو ډرامه به تقریبا په میاشت کې ما لیکله. هم د عقلزامي مسله وه او هم هغه د علاقې له مخې مې دا کار کوه. نو تقریبا ما ډېرې ډرامې لیکلې دي چې که بیا فرضاً تاسو لازم لیده کولای شم چې خپلې ډرامې هم چې ما تقریبا په دغه کتاب کې ورته اشاره کړې ده لیکلې دي. یو خدا خبره وه، بل دا د ډرامې د داستاني هنري ادبیاتو په لړ کې ډرامه تقریبا لږ داسې یو ژوندی هنر دی، یعنی د اصل شي نقل دی. او دا نقل دومره کله کله په زړه پورې شي چې سړی هغه اصل ته بیایي. نو ځکه خو د ډرامې هنر او خصوصا په پیداګوژي کې او یا په ښوونه روزنه کې او کله کله به چې د ښوونځیو کې ډرامې کېدلې، او لومړی ډرامې هم د افغانستان د ډرامې هنر په تاریخ کې له ښوونځیو را پیل شوې دی، چې زه تاسو ته روشنی په نوم باندې لومړنۍ ډرامه یادولی شم چې د حضرت امان الله خان په وخت کې ستید شوه. نو دغه ټول هغه اغېزې وې چې رښتیا هم زه دې ته وهڅېدم چې باید د ډرامې او د ډرامې د تاریخ په تړاو باندې یو څه ولیکم. او بل ځینې ډرامې چې فرضاً ما په رادیو تلویزیون کې ولیدې، زه دې ته اړ کړم چې په دې پوه شم چې لومړۍ ډرامه په رادیو تلویزیون کې د چا وه او څنګه خپره شوه، او دا ډرامې کله تلویزیون اول رادیو ته لاره پیدا کړه، که اول سټیج ته لاره پیدا کړه، که اول تیاتر ته لاره پیدا کړه، که اول په دودیزه توګه یا په عنعنوي توګه سټیج کړی شوه. یعنی دا ټولې هغه پوښتنې وې چې ما ته پیدا شوې، نو ځکه مې د دغو پوښتنو جواب په دې کې پیدا کولی شو چې زه باید دغسې یو اثر وکاږم. او رښتیا هم ته یو بریده مې وشو کولی، یو څه لاسوندونه مې ترلاسه کړل، ماخذونه او ریفرنسونه نه 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 نو بل اخر دا کتاب می ولیک
سنگروال سب پدی کتاب کې تاسو د درامي تاریخ ته پام کړی دی او لکه څنګه چې عنوان هم واضح ده لیکن د درامي تاریخ ته کچرته له یونان تر روم پورې بیا تر مصر هند او حتی تر روسي افغانستان پورې توجه کوو شپارسم پیړی په نړۍ کې د درامي لیکنې زرینه دوره یاد شي د یونان او روم په مناسبت د مثلا دغه زرینې دورې ته مو په کتاب کې نسبتا ډیر توجه پاملرنه کړی دا او کنه توازن مو په تاریخ کې ساتل
نه ام دې ته ډیر توجه کړی خو دې نه مخه ما ډیر توجه اندې لرغونی یونان تکړه چې فرضاً اسکلیس تاسو ته معلومه ده سو پوکلیزو یوروپیدیسو اشیلوسو تقریبا هغه وخت کې چې د منځنۍ پیړیو تاریخ نو شروع شوی تاسو ته تاریخ خبره وکړه خو ما د تاریخ د درامې د پیدایښت سره ورکړی یعنی دا سیاسي تاریخ نه دی بلکې یو هنري دراماتیک تاریخ دی چې موږ د درامې په تړاو لیکل یعنی هغه وخت چې منځنۍ پیړۍ نه وي د منځنۍ پیړۍ نه د مخه حتی د میلاد نه د مخه تاسو پیږئ چې اشیلوس تقریبا شاوخوا په خیال مې چې دیارلس دي او دیارلس درامې د سرو زرو هغه وخت به چې چا جایزې ګټلي نو د سرو زرو تاج ورکو چا به چې لومړۍ درجه جایزه وګټله او دا اشیلوس تقریبا نوي درامې د 1516 مخزي دي کال یعنی د نن نه داسې شاوخوا 2500 کاله د مخه چې د کومې درامې لیکلي او تقریبا دا د نوي درامو نه دیارلس درامو د جایزه ګټلې چې د سرو زرو تاج یې اخیستی دی نو ما هغه ډېر دور درامو ته هم یو ځغلنده نظر کړی شاوخوا یو څپرکی شاوخوا مې په لیکلی او څنګه چې تاسو د شپاړسمې پیړۍ یادونه وکړه او دا ډېر ښه پوښتنه ځکه دی چې دا وخت کې د رونسانس دوره شروع شوې وه د رونسانس یا د هومانیزم او د منځنیو پیړیو زوال وه نو ځکه خو دلته ډرامې یو نوی روح پیدا کړ لکه فرض مثال موږ د شکسپیر په څیر د مولیار په څیر داسې نور ډېر ډرامه لیکونکي دانته په نوم باندې یعنی دا هغه څوک کومیډي الهي په نوم دغسې ډرامې چې پیدا شوې نو تقریبا یا فرضاً پښتو کې شهید ساکینې په نوم دا هغه ډرامې وې چې د رونسانس په مهال چې کله روساس بری ته رسېږي د منځنیو پیړیو هغه تاریخي له منځه ځي نو د هومانیزم یا د رونسانس په وخت کې له هغه نه راپه دې خوا بیا د ډرامې یو نوی روح راشروع کېږي چې دا بیا علاوه د دې نه چې په فرضاً تاسو د مصر ته اشاره وکوله تاسې روم ته اشاره وکړه تاسې هند ته اشاره وکوله هند نه ورو ورو آسته آسته په هغه معیاري بڼه ډرامه پښتو ته راننوځي چې په
پښتو ته براشم لیکن بیرته کا تاریخي تسلسل مرات کو په شلم او یبشتمه پیړۍ کې ډرامه د بیلابیلو مکتبونو په اساس ولیکل شو مثلا ریالیزم ته توجه وشو رومانتیزم ته توجه وشو او نورو مکتبونو ته د دې مکتبونو د ویشل مخې مو په کتاب کې ډرامې ته توجه کړی
اولنا هغه وخت فرضاً موږ د رومانتیزم په وخت کې فرضاً کومې ډرامې کخلسوې دي او بیا وروسته د ریالیزم او پر ریالیزم کې بیا دوه برخې یو انتقادي ریالیزم دی او یو هغه ریالیزم چې د رومانتیزم نه وروسته دغه دور پیلېږي دغه دواړو باندې تم اشاره کړې ده او بیا په دغه دواړو برخو کې چې کومې ډرامې لیکل شوې دي و ډرامو مې مولان جاجا خسته دی دوبله تاسو دې خبرې په تایید باندې دغه اړخ ته هم توجه کړی دی او تقریبا هغه چا چې په دې برخه کې ډرامې لیکلي دي هغه نوم مې خسته دی روسي دي لیکوالو نه راوخله تر برېټانیا پورې له برېټانیا نه نیولې تر هند پورې ایتالیا پورې یونان پورې او بخې دي یونان خو مې لا ویلې مصر پورې تقریبا دا کوم ډرامې چې بیا د شلمې پیړۍ په شاوخوا کې دونه می پیړی په شاوخوا کې چې لیکل شوی دی د سپارسمې پیړۍ نه انتر شلمې پیړۍ تقریبا دغه دوره په داستاني او هنري ادبیاتو کې چې بیلابیل برخې را داخليږي فرضاً دلته ډرامه ده د ډرامې بیلابیل برخونه دي استیج ډرامه ده د تلویزیون دغه وخت کې لا تلویزیون جوړ نه دی خو د رادیو ستاده د رادیو ډرامه ده خو کله چې تلویزیون جوړ شو د تیاتر نه بیا تلویزیونی ډرامو ته لاره پرانیزي همدغسې داستاني او هنري ادبیاتو نورې برخې فرضاً ناول یو نوې برخه پیلې نو ناول ناول تو اولنده کیسه دا ټول بیا تقریبا د داستاني هنري ادبیاتو سره یو غډالي کې پیدا کی. یعنی موږ هغه لنډ کیسې چې تقریبا د سټیج کړي دي ډرامې په بڼه باندې موږ هغه ډیالوګونه چې باید یو ډرامې وبولري موږ هغه سکیچ یوازې تبدیل کړی دی د لنډې کیسې سکیچ هم راخیستی دی په ډرامه کې د هغې نه یو ډرامه جوړه کړې ده. خو داستان یې هماغه د لنډې کیسې داستان و یا که پرله پسې سریالونه هم لیکلي دي د یو هغه نه هم استفاده کړې د ناول نه هم استفاده کړې هغه هم ډراماتیزه کړی دی تقریبا دغه ډول تر بریده ما تقریبا یو ځینې ډرامې مې راډیوي کړي دي تقریبا سوژه به یې هماغه سوژه وه چې په یو پرله پسې په یو لنډ داستان کې یا بیا په ناول کې به موجوده وه ما هغه ته داسې یو بڼه ورکړې ده. او په لیکلو کې هم چې دغه د ډرامې تاریخ او فن کتاب مې چې هم لیکلی تقریبا دا مې یو څه توضیح کړی هم ده او ځینې توپیرونه چې موجود وو هغو ته مې اشاره کړې ده او تقریبا ترې وبریده مې دغه اثر
سنگروال صاحب جن پدی باور دی چې دی پښتو فولکلوریک کیسې یو ډول د ډرامې لمړنی خشت په افغان ټولنه کې شې دی تاسو په کتاب کې د ډرامې تاریخ او فن کې دا مسله راخسته ده
دا چې پښتنه دی وکړه لکه دا ما کتاب چې لوستي اول فایل ما دین دی نه کړای دی اول پهل دې نه کړی دی چې په عنعنوي توګه په فولکلوریکه توګه کیسې ډرامې فرزنده عنوان یې زه درته ووایم تقریبا په یو پنځوسم مخ کې د دې کتاب یې عنوان دی د پښتو ډرامې عنعنوي او فولکلوریکه بڼه. یعنی همدغه دی تا د پښتنې په اړوند باندې تقریبا په یو پنځوسم مخ کې ما یو څپرکی په دې بابا نه لیکلی. موږ ډېره شتمنه فلکلوریکه داستان د هنري داستاني ادبیاتو ډېره لویه برخه لرو. فرضاً مثال د ادم خان او درخانۍ دا فلکلوریکه کیسه تقریبا هم کېدی شي چې موږ د دې نه ډرامه جوړ کړو هم کولی شو د دې نه تیاتر جوړ کړو هم کولی شو د دې نه یو هغه جوړ کړو یو معاصر ناول تی جوړ کړو او دغه ډول نور ډېرې فلکلوریکې کیسې لرو. موږ مومن خان او شیرینی په نوم او یا فرضاً د بړې څو د پاتې خان بړې څو دا ډول کیسې یا طالب جانو ګلبشرا یا ممتاز شاهزاده او یا تقریبا تاسو معلومه ده چې په دې برخه کې استاد نعمت الله ډیر کار کړی دی او خصوصا رضوانی صاحب ډیر کار کړی دی منشي احمد جان ډیر کار کړی دی مولوی احمد ډیر کار کړی دی تقریبا دا ټول په بیلابیل وختونو کې لومړی پیل چې کله کیسه یا ډرامه په معاصره بڼه لیکل شوې موږ ته ډیره بریده د موږ لیکوالو چې هم په نظم باندې هم په نثر باندې لیکلي دي. البته درې بڼې لري چې یو بڼه خو همدا ده تاسو معلومه ده چې موږ ځینې فولکلوریکې کیسې لرو چې اول خو په روایتي بڼه باندې چې لیکلوس نه ویل کې نو یو پاچا او پاچا دوه ښځې لرلې یوه یې ګرانه بله یې ناګرانه ده. کله چې بیا لیکلوس راغی نو موږ بیا دا لیکلوس سره وستلې لیکلوس نه وروسته بیا موږ دا نظم ته راوستلې. په ځینو حالاتو کې بیا نظم او نثر دواړه چې دا خپل دواړه د فولکلور برخه ده. فرضاً تاسو یو مثال وایم هغه وخت چې سیف ملوک بدرې جمال پسې ځي او د پلاره کې د سیمرغې بچیان چې د خامار تر ګواښ لاندې دي او دی په لیندۍ باندې خامار ولي خامار راغورځېږي او سیمرغې چې یو لوی ګټې په وزرو یې اور بل شوی چې بچیانو ته یې ګواښ دی نو دا یو ګټ راوړي غواړي چې په دښمن یې وغورځي. دغه وخت کې بچیان ورته چغې وهي چې دغه آدمزاد چې هلته پروت دی د موږ نه دی نو ویده دی په یو سوري لاندې دا صاحب ملوک وایي د موږ ته نجات راکړی نو دا سیمرغه راځي ده ته وایي چې زه څه کومه کوی نو هغه وایي چې زه خو بدرې جمال پسې راغلی یم نو هغه ورته وایي چې ته خو آدمزاد یې او بدرې جمال خو پری ده ته څنګه نیولی شي وایي بس زه پې مین یم او خوب کې مین شوی یم دا پیدا کوم خو لنډه درته وایم چې ډېر وخت یې تاسې د خپرونې ونیسم دی په اوږه باندې کښېنئ په وزرو باندې کښېنئ دی وړي هماغه ډنډ کې چې هر سبۍ به بدرې جمال یې او سا جماله چې دی د ترو لور وه دوی به لمبلې نو زه ته ویلی چې ته کولی شې دلته کوم ځای کې پټ شې کله چې هغو کالي وښکل لامبي ته کولی شې د هغو د پر په جامو باندې کښېنې بیا نو الوتی نه شي بیا ته کولی شې خپل خواهش ومنې. دغه وخت کې چې دی هلته پټېږي نو بدرې جمال او سا جماله چې راځي دلته صاحب جمال هغه کې په دې دن برګه د نسم بدري خورې دن په غاړه د ژوندې ادمي پال دی. ګوره دلته مونږ ولیدل چې مونږ په فولکلوریکو ادبیاتو کې درې ډوله کیسې مونږ لیکلي دي. یو م یوازې خالصه په نثر لیکلي، یو م چې هم نثر دی او هم نظم دی، او هم م یوازې په نظم لیکلي چې تقریبا دا لکه مخه مې چې نعمت الله استاد ویلي او هغه درې نور شخصیتونه مو ویلي، تقریبا مونږ په فولکلوریکو برخه کې تر یو بریده په قندهار کې هغه یادولی سم چې نوري ډېر کار کړی دی. همداسې نور ډېر لرو چې په دغه برخه کې غوښن کار کړی دی. ولې کله چې بیا موږ په بیاري بڼه د سټیج ډرامې ته راځو، ناول ته راځو، لنډې کیسې ته راځو، بیا نو په پښتو ادبیاتو کې دا د شلمې پېړۍ محصول دی. فرض په 1908 کې تا ته معلومه دی چې لومړۍ لنډه کیسه چې استاد راحت زاکلي لیکلې ده، کونډه جلۍ ورپسې او همدغه ډول نورې، بیا نو په ډرامه کې هم همداسې دي. لومړۍ ډرامه فرض مثال په پښتو کې چې تا لیکلې ده او څومره چې دی ما معلومات دي، مخکې له دې چې په هغه معیاري بڼه ولیکل شي، په کندهار کې د ناټکانو په نوم باندې تقریبا هغه کسان به چې یا ترکیې ته تللي وو او یا به هند ته تللي وو، نو دوی ځینې په ساده توګه ځینې سټیجي ډرامې رامنځته کړې چې ډېر کار په دغه برخه کې محمد اعظم کړی دی. وروسته بیا نو نورو هم د لیکوالو چې پښتو ټولنه جوړه سوه، بیا نو دا نورو هم دې ته لاره اواره کړه. خو چا چې په راډیوي برخه کې زما د معلوماتو له مخې چې څومره مالته د راډیو تلویزیون متون لپامه تیر کړ، داسې یو ډرامه ما ته په مخه رانغله. یوازې دومره ویلی سم چا چې په معیاري بڼه کومه ډرامه په راډیو کې خپره کړي، زه فکر کوم چې شاید هغه بینوا صاحب وي.
البته راډیو ډرامې خو ننګ یوسفزی هم ډېرې لیکلې دي چې راډیو افغانستان خبرې شوې دي.
بله، ننګ یوسفزی وروسته راغلی. ننګ یوسفزی کله چې زه راډیو تلویزیون ته راغلم، ننګ یوسفزی له ما نه مخکې له راډیو تلویزیون نه وتلی و. نه پوهېږم وکل شوی و څنګه، و داسې یو ترتیب شوی دم لیکلي ډرامې، خو کومې ډرامې چې په هغه اساسي توګه چا لیکلي دي هغه بینوا صاحب دی. او په دې نه د مخه چې کومې ډرامې فرضاً په پېښور کې لیکل شوي دي، فرضاً تاسو د درې یتیمانو ډرامه ویلی شم چې عبدالاکبر اکبر لیکلې ده، البته د سټیج په سر یې لیکلې ده، عثمانزیو په ښوونځیو کې، چې دې کې دوه کرکټر دی، باچا خان زمن و، یو کرکټر یې هغه و غنی خان و، بل کرکټر یې هغه و ولی خان و. دریم کرکټر یې راته معلوم نه دی چې څوک دی. د عبدالاکبر خان اکبر ډرامې ډېرې انګېزې پیدا کړې. بیا په راډیو کې چې چا کومه لومړۍ ډرامه لیکلې، چې شاید هغه ډرامه چې ما مخکې یادونه وکوله، شاید 1903 شاوخوا کې وي، یعنی د شلمې پېړۍ به دومه لسیزه شاوخوا کې شاید وي، خو د هغه ډرامه چې چا لیکلې راډیوي هغه اسلم خټک نومېده. اسلم خټک نومېده د ما په ګمان شاید د 1930 کال په شاوخوا باندې و چې د وینو د جام په نامه باندې دغه ډرامه یادې ده، هغو لیکلې. او پس لېغنه یا مخکې له دې نه چې امان الله خان راغلی، نو ما مخکې تاسو ته ویلي چې د روشني په نوم یو ډرامه چې په بېلابېلو سټیجونو تقریبا د افغانستان په ډېرو مکتبو کې وښودل شوه دا وه. نو بیا کومې معیاري ډرامې چې یادونه کېږي، نو هغه د بېنوا صاحب نه شروع شوي. فرضاً تاسې د یوسفزی صاحب ویلي هغه هم لیکلي، یا فرضاً بل چا چې ډېرې ښې ډرامې لیکلي، منان ملګري لیکلي، یا په دغه لړ کې چې ما کومې زه راغلم راډیو تلویزیون ته، ما چې کومې ډرامې لیکلي دي. نو بیا په پښتو برخه کې تقریبا د ما د معلوماتو له مخې د بېنوا صاحب نه وروسته کوم چا چې ډېرې ډرامې لیکلي دي، نو زه فکر کوم چې یا به منان ملګري او که د ځان صفت ونه شي شاید هغه به د ما وي. فرضاً ما چې یادونه وکومه چې ما کومې ډرامې لیکلي، یو لنډه یادونه یې درته کومه. فرضاً د کلي بابا، نیانګالۍ مور، د زرو ګټ، د تاریخ ښوونکی، لیرې او مرکې، اوږدې څڼې، د کودامان بلبله، درې قبرونه او دوه شمې، میوه لرونکې ونه، پانتازي، د واده کالي. فرضاً بله مې لیکلې ده، د زولنو شرنګ، دودجنه کېږدۍ، ښوونکی، سیف ملک او بدرې جماله، سلطانه هوسۍ، زنداني موټر، د تقدیر پاڼه، سره سنځله، د زمانې مور، د هدیرې ملنګ، د غاړې روپۍ، د تورې او قلم اتل، زرلخته، د میړنو سرونه، د زینب جوهر د خپل رخه پیغلتوب او د پیګړی مینا تقریبا دغه ډرامې چې یا دغه پرلپسې داستانونه چې ما د رادیو له لارې خپاره کړي دي تقریبا دا ما لیکلي.
سنگروال صاحب وبخښه.
بله
تاسو رادیو ډرامو ته اشاره وکړه، که څه هم یو ډول مو تلویزیون ته هم اشاره وکړه، لیکن له تخنیک سره سم ډرامه که یو وخت رادیو لپاره لیکل کېده، البته لا هم لیکل کېږي، تلویزیون ته بیا ډرامه بدلیږي، یعنی د لیکلو بڼه کې فرق شته، یعنی دغه هنري تغییراتو ته تاسو په خپل کتاب کې توجه کړې ده؟
اول نه، ما همدغه خبره کړې چې اول مې د رادیو اول مې د سټیج ډرامه تشریح کړې، د سټیج ډرامې نه وروسته مې بیا رادیوي ډرامه تشریح کړې، ځکه د رادیو نه مخکې د سټیج ډرامې جوړې شوې. او رادیوي ډرامې خصوصا که تاسو اشاره پښتو ته وي، موږ د پښتو لومړی رادیوي ډرامې من هغه کې خپرې کړې، هندوستان نه خپرې کړې. هندوستان کې یو تلویزیون و اوبخې چې مشهور تلویزیون دغه ساعت مې ونسو کولای چې ذهن ته مې راشي. فرزن هلته دې ته ما اشاره کړې چې پښتو کومې ډرامې، فرزن یوې نوم مې راته په یاد ده، د منتر په نوم باندې یوه ډرامه چې هند خپره کړې، یوه نه په لسګونو خپرې کړې دي. اوله رادیوي ډرامه د پښتو چې خپره شوې هغه هند خپره کړې ده، انډیا یو څه شی هغه یې ورته ویلي.
آل انډیا راډیو نو مطلب ده؟ آل انډیا راډیو نو مطلب ده؟
او بلې بلې، دغه رادیو اول پښتو ډرامې دی شروع کړې دي، د پښتو ډرامې بیا وروسته له هغې نه افغانستان ته راغلي یا فرزن پښتونخوا ته راغلي. موږ اوله ډرامه د پښتو د انډیا راډیو نه اورېدلې ده او موږ خپرې کړي. ما تحقیق کړی هندوستان ته دغه ډرامه، تقریبا دا ډرامې مې هلته راټولې کړي دي، دا د منتر ډرامې مې په یاد ده، دا هم دې کتاب کې شته ده، خو اوس نشم کولی چې خپرونې نه ووځم او هغه ته استفاده پیدا کړم. دا دی. او څنګه چې تاسو پوښتنه د تلویزیون وکړه، بلې ما تقریبا تلویزیوني ډرامې نه یوازې ما لیکلي، نور هم لیکلي، لکه فرزن ما ته ایسته د منان ملګري نوم واخیسته، یا د فضلي صاحب نوم هم واخیسته، یا فرزن همدغسې ما دې کې تقریبا ما په راډیو فرزن ما یوه ډرامه چې اوس مې په یاد ده چې رادیو او تلویزیونی کې مستیج کړی، هغه نوم یې ده د بی اتم ټولګی. د بی اتم ټولګی فرزندا د کې حاجی کامران او یو تعداد نورو پکې کار کړی او دا مستیج کړی ده. موږ د تیاتر نه راغلو رادیو ته، رادیو نه راغلو تلویزیون ته، په تلویزیون کې بیا خپرې کړي. یو فلم ما لیکلی، د فلم یو سناریو مې لیکلی ده، د یوې شپې ناوې په نوم باندې، چې هغه د هغه خوشکي په نوم یو چا ده، تقریبا هغه بیا سکیچ کړی ده. یعنی دا ډول ډېرې لیکنې موږ په تلویزیون کې، علاوه د دې نه چې رادیو ته راغلي وو، رادیو نه وروسته کله چې د ټکنالوژي له مخې تلویزیون راغی په 1950 کال چې افتتاح شو، له هغه نه وروسته چې موږ تلویزیون ته مخه کړه، بیا یو د بل پسې پښتو ډرامې په تلویزیون کې له لارې ما هم خپرې کړي دي.
له ښاغلي سنگروال څخه مننه. له همدې مرکې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې خبرونې مو خدای مل.
شاهدی سر د قشی سال سر سرغو ملنګو پاتنا پګړدا شروع وبی ملنګ راش پاتنا پګړدا شروع وبی ملنګ راش روبا وی روبا وی روبا وی ملنګ راش روبا وی روبا وی روبا وی ملنګ راش
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي
ازادي رادیو څلور وشتاته